السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 2 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو لارې 2 ساعته پښتو او دری موسیقي اورید. خوست خبرونه او راپورونه ورده په دې خبری پروګرام کې اورئ چې د ښې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. دوی ویل چې د مجاهدینو په افغان پوځیانو سره د مجاهدینو له یوځای کېدو سره به جګړه ختم شي. د خوست د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د سفر په اړه هم درته ریپورت لرو چې له خلکو یې غوښتي چې له افغاني طالبان سولې ته راوبولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه دي په کورنۍ خبرونو کې. رحمت الله افغان دی او لومړی به دا خبرونه وروسته لږې به بیا بهرني خبرونه واوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د اصلاحاتو او هي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوي. او د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې 4 پولیس او د ملي اردو 1 سرتېری وژل شوی. وس هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومت والی په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد ضیا مسعود چې نن یې په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو ترڅنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي چې کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي. خغلی مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم د ډول شوراګانو خبره یاده کړې او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د مونشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي په تیښته کې دي. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې 4 پولیس او د ملي اردو 1 سرتېری وژل سوی او نور ټپیان دي. د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د حمله د پوځي موټر په وسیله ترسره کړي. د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي مسؤل ډګروال ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو موټر بم چاودنه وکړه او نورو یې مرکز ته لننوتلو مخکې وژل سوي دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی. او د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ترافیکي پیښه نن سهار د کابل جلال آباد په لویه لاره هغه مهال وشو چې ښاغلی مجاهد له کابله ننګرهار ته ستنېده. تر اوسه د دغه ترافیکي پیښې څرنګوالی خبریالانو ته نه ده په ډاګه شوی خو غالب مجاهد له 2 نورو ساتونکو سره دا مهال تر درملنې لاندې ده. غالب مجاهد د ننګرهار د اچین ولسوال پیژندل شوی ولسوال و چې له وسلوالو مخالفانو سره یې ډېرې جګړې کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه ظاهر څخه واورئ.
د هند بهرنیو چارو وزارت په هغې وخت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه یې خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو پلورل منلی دي. امریکا نن ومنل چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي و چې د پاکستان سیمه سیال یعنی هند د دې کار څخه نهیلی سوی دی. نوموړي ویلي موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه به له پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاریو ادارې چې په بهر کې د وسلو د پلورلو دغه ډول چارې تنظیموي ویلي چې کانګرس ته یې د دې پلان سوي کار په اړه چې 699 میلیونه ډالر ارزښت لري ویلي و. دغه اداره وایي دا کار کولی سي په جنوبي اسیا کې د دوی د یوه ستراتیژیک متحد امنیت ښه کړي. د دې ادارې په خبره له دغو الوتکو سره به هم د پاکستان هوایي ځواک وکولی سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګرینی د منځنی ختیځ د هیوادو ترمنځ همکاري پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تیره ورځ په جرمني کې د مونشن نړیوال امنیتي کنفرانس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موګرینی وویل
I'm convinced that all the actors in the region in the mid long term
دوی زه په دې باور یم چې د سیمې غونډ فعال اړخونه ورسته لوي مودې همکاري څخه ګټه اخیستلی سي او د دغو سیمو د جوړښت له مخې مخالفتونه او بې ځایه سیالۍ ګټه نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې موږ باید بدل سو او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ایران دغه بدلون ته چمتو دی. د سوریې او یمن د شخړو پر سر د ایران او سعودي عربستان اړیکې خړپړې سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې یو په ځان بسیا روسیا کولای سي اروپا به سبا تکړي او د چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه لڅرګندونه او دري څخه د روسیې هدف ته دي چې په خپل ګاونډیانو کې وېره خبره کې او بے باوري را منځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې ناتو له روسیې سره شخړند یا نوې سړه جګړه نه غواړي بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. د وی په ختی ته هیوا دونو کې د دفاعي چارو لپیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او د چ ناتو نه غواړي جګړو تل منو وي بل وي بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي ویل چې په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمنشي څخه په دفاعي چارو کې د لانورو اقداماتو توقع لري. نو موري د لانورو دفاعي اقداماتو او له روسي سره د نورو مذاکراتو ژغ وکړ. ستولتنبرګ د روسي د اټومي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نورو سرچینو له کبله اندېښنه وشو ده او ویل چې هیڅوک باید په معمولي جګړو کې د اټومي وسلو پر کارونې فکر ونه کړي. او د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي روسیا باید په سوریه کې پر ملکي وګړو بمباري ودروي ترڅو د سولې مذاکرو لپاره لار هوار سي. نوموړي د جرمني په مونشن ښار کې د ناتو په امنیتي کانفرنس کې خپل روسي سیال دیمیتری میدویدیف سره په یو ګډه وینا کې وویل چې فرانسه د روسیې او د هغه هیواد د ګټو درناوی کوي خو وایي په سوریه کې سولې ته اړتیا ده او پر دې باید خبرې وسي نو ځکه باید پر ملکيانو بمباري ودرېږي. د مونشن د غونډې ګډونوالو موافقه کړې وه چې د سوریه د شخړو ختمولو لپاره به یو لاره مومي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې روسیا به په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې او نورو هغه ډلو په وړاندې چې په دې موافقه کې شامل نه دي خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. مسکو وایي دغه ډلې د دوی د هوایي کمپاین اصلي اهداف دي خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي روسیې تر ډیره د سوریه د حکومت منځلاري مخالفین په نښه کړي دي. ډیری لویدیځوال او د منځني ختیځ مشران اندېښنه لري چې د روسیې د بمباریو دوام کولای سي د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره حتی تکنه یکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتل شي. باندې په پروګرام کې اورئ چې د اصلاحاتو او هي حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود وایي د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي.
شورا حکومت از مجاهدینو محترمو در هر ولایت به وجود بیاد این شوراهای مقاومت مسؤلیتی که داشته باشند که مجاهدین از سازماندهی بودن.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د فضل الله وحیدی د منډل لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. فضل الله وحیدی د هرات او کونړ په خوانی والی و چې په اسلام آباد کې تښتول شوی دی.
پلیستی اسلام‌آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام‌آباد اینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند. در این
هماره چه د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایل چارو وزیر ګلاب منګل خوسته په سفر کې خلکو غوښتي چې طالبان د سولې پروسې ته وهڅوي.
زموږ د کلي ولس طالب سره خبره پوه شي، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خلافت ورکړو، خو پردی پردی دی.
حقیقت څه دی او تندې څنګې دوه اونیز پروګرامونه دی چې د همدې پروګرام له لارې اورېدلی شي. تر پایله موږ سره پاتې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست د هي حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وی د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي. خغلی مسعود نن د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وی غونډې ته ویل چې په حکومتي چوکاټ کې باید د مجاهدینو ډلې تنظیم شي سو د جګړې لپاره د افغان فوجانو ملا او تړیا او جګړه ختم کړي. حدیث پردیس د خغلی مسعود دغه سرګندونی تعقیب کړي. رباني پردیس
مننه ستانک زای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د ولسمشر په هي حکومت ولې کې د ولسمشر ځانګړی استاد په بدخشان کې نن غرمه مهال یې جوړ شوی غونډې ته ویل چې بل اخره په افغانستان کې باید روانو شخړو ته خلک باید بسیج شي او د دغه خلکو بسیجېدو ته وویل چې دا باید د مجاهدینو د شورا له طریقه دا کار وشي او دغه شوراګانې به د افغان حکومت د امنیتي ارګانونو تر رهبرۍ لاندې جګړه له اردو او پولیس سره پر مخ وړي.
څومره خلک دغه غونډې ته راټول شوي او څه ویل نور لدی مخکې هم دغه سرګندونې ښاغلي مسعود کړی وي، مثلا په کوم کوم ولایتونو کې دوی یادونه وکړه چې باید دغه شوراګانې جوړې شي؟
بلې ستانک زای صاحب، لدی وړاندې ښاغلی مسعود په قندوز کې تیره ورځ دا ډول سرګندونې کړې وي او دوی اصلي خبره دا وه چې دوی ویلي په یو نوه باید د افغان امنیتي ځواکونو اردو پولیس سره همکاري وشي په روانه جګړه کې او د دوی ملا ور وتړو. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغوی خبرې واورو.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو ترڅنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي.
ستانک زای صاحب، بل خبره دا و چې خغلی مسعود په خپل خبرو کې څو ځلې دا ډاډ ورکړ چې دغه شوراګانې بعد د حکومت تر مدیریت لاندې دوی به خپل فعالیت کوي او هغه ډول تعبیر چې کیږي چې ګواکې ملیشې جوړونې به وي او نور ځینې مسایلو ته دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دا به کاملا د حکومتي مدیریت لاندې دوی خپل فعالیتونه کوي او دغه لړۍ به ټول افغانستان ته پراخوي.
لمجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډیر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو.
بله پردیس، خغلی مسعود څه ویل چې دغه پروسه به حتما تعقیبوي که څنګه؟ او دلته په حکومت کې له چارواکو سره متاسف خبرې کړې دي، دوی څه نظر لري په دې اړه باندې؟
بله خغلی مسعود تیره ورځ په قندوز کې هم دغه خبره په وار وار وکړه چې دا موضوع ډیره جدي ده او هغوی یو بل ګواښونه دا و چې راتلونکی بهار به په افغانستان کې او په خاصه توګه په شمالي ولایتونو کې یو تمامیاره جنگ وي او د دغه جنگ لپاره باید ضروري ده چې د شمال خلک او په خاصه توګه پخواني مجاهدین دوی باید اقدام کې او په دې برخه کې به غوړه پاتشنی پات شو د حکومت خبره. بلې له حکومتي منابعو سره مونږ خبرې وکړې خو هغه په دې برخه کې تر اوسه پورې لڅویلو ډډه کوي، وایي چې په دې باره کې نظر نه لري خاص.
بلې د ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس کورودان چې په دې اړه معلومات راکړل و موریدل چې د اصلاحات او خې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استاد احمد ضیا مسعود نن بدخشان ته سفر وکړ. هلته ویلي چې باید جګړې د ختمولو لپاره د خلکو شوراګانې رامنځته شي. البته دوی ډیر ټینګار په دې کوي چې باید مجاهدینو ته په روانو عملیاتونو او جګړو کې چانس ورکړل شي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي. دوی وویل چې مجاهدین کولای شي د افغان پوځیانو ملا وروتړي څو په جګړه کې کامیابي ترلاسه کړي او رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پر ورځ ویل چې افغان حکومت په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تختول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د خغلی وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لوري وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له حواله له خپلې ویل چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
د پی ایف 72 اته لسمه کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په گاډي کې راغلل او دې یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. مونږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دي او پلټنې هم جاری دي.
پولیسو هم درنګ ویلي چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې د چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په اړیکو منفي اغیز وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې کوم انده موضوعات منفي تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په داسې یو ساحه کې نو شمالي وزیرستان کې نو د پاکستان په زړه پایتخت کې اوسېږي او اختطاف کېږي. دا ډېره ناشنا خبره ده. همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې او یا اړوند نور هغه د سولې دښمنانو په دې کې دغه څه هڅې کړي چې د سولې خبرې په شاو غورځي او د سولې منځ ته رانیسي.
فضل الله وحیدی د حمید کرزی د ولسمشر په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و. د ولسمشر اشرف غنی د واک په لومړنیو کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دند تر سره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونی زدونه قیسوي.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې او بیا ورسره له هغې په اول راپور کې اوریدل، د ښې حکومت ولې په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود نن په بدخشان کې د خلکو یوې غونډې ته ویل چې د جګړې د ختمولو لپاره باید مجاهدینو ته چانس ورکړل شي او مجاهدین دې د شوراګانو په چوکاټ کې سره د افغان پوځیانو ملا وتړي. د همدې موضوع د تحلیل په اړه باندې همدا شیبه د کابل په هنتونو استاد حقوقي کارپو خغلی ولستان اگزید ټلیفون پر ژوندې کرخله مخ سره دی. استاد ډیره مننه چې وخت مراک کمیرباني وکي د خغلی مسعود د دغه سفرونو د هدفونو په اړه خپل نظر راکې چې دغه سفرونه بل اخره په څه معنا دي. آیا په حکومت کې د نن نه دغه تحرکات لیوالتي از ته شوې کڅنګ؟ زه فکر
کوم چې اساسي خبر دا چې دا به عادي روزمره کارونو په جریان کې د افغانستان جمهور رئیس خاص استاد چیرتلی اما د اظهارات او اقدامات په ارتباط باید وایم چې اول خو زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د مقننه قوه په چوکاټ او د قضایي قوه په چوکاټ کې مجاهدین په بلفل ډول تیر څواله شکلون را په دغه وانډه د لودل دولتي چې یو دی غولو بلګونه خپل جناب ضیا مسعود دی چې یو دوره د افغانستان د جمهور رئیس پرستیانو او اوس هم د جمهور رئیس غنی خاص استازی د ښو حکومتولۍ په چارو کې دی. یعنې د یو لوړ موقف درلودونکی شخصیت پیدا کول کېږي. فکر کوم چې مجاهدینو ته په خپل زمان کې لازمه ونډه ورکول شوې ده او اوس هم په حکومت کې شریک دي مجاهدین.
بله جناب استاد، دوی ټینګار په دې و چې باید په جګړه کې عملا دوی ته ونډه ورکړل شي او ویلي دي چې په کندوز او تخار کې دغه سیاست تقریبا کامیاب شوی، هم د لاغې وروسته چې اوس په بدخشان کې داسې کار وکړي، بیا په بغلان او پروان هم داسې نور ولایتونو ته هم غځیږي. دا پروسه یعنی ډیره غټه پروسه روانه ده. تاسو څه فکر کوئ چې له دوه هڅو نه به
دغه پروسه د افغانستان د امنیت شورا په چوکاټ کې د حکومت د عالی مراجعو د تصمیم زیږندوي او مجاهدین او د مجاهدینو محترم قمندانان دوی د افغانستان مسلحو قواو په درېګونو رکنونو کې تنظیم شي، دا به هیڅ ډول ستونزه وجود ونه لري. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره هم دي.
بله،
اما که چیرې له دغه تشکیلات نه بهر نور تشکیلات جوړیږي، دا د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې اقدامات.
بله، د دوی ټینګار دا و چې د حکومتي چوکاټ به ورته برابر وي، خو د شوراګانو په نوم یو څه یاد کړي دي. یعنې د دغه نوم رامنځته کېدل او بل اخر دا به حتما تشکیل غواړي، مصارف به غواړي، دا به څنګه کېږي استاد؟
هر ځل چې اساسا شوراګانې په افغانستان کې ځانته یو ځانګړی قانون لري چې د ټولنیز سازمانونو او لږ شوراګانو قانون ده، دغه لمخه کېدای شي مختلف اقشار د ټولنې وګړي کولای شي د مجاهدینو په جملې کې شوراګانې جوړې کړي، اما دا شوراګانې په هیڅ ډول د قانون له مخې پوځي خصوصیت نشي درلودلی. یعنی زه فکر کوم چې د مجاهدینو د شوراګانو جوړېدل یا د مجاهدینو په ذریعه د ګوندونو حتی جوړېدل په قانون نظر کوم ستونزه نه لري.
بله، د کابل پانتون استاد او حقوقي کارپوه ښاغلی نصر الله سنګزی کور ودان اوریدونکو و امریدل چې د اصلاحات او حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر د ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود د ورستۍ څرګندونو په اړه چې د مجاهدینو د شوراګانو پر امسته کولو ټینګار کړی دی، ویلي دي چې دا شوراګانې به د افغان پوځیانو ملاتړي او په جګړو کې به برخه اخلي. ښاغلی سنګزی تحلیل وکړه. اوس به هم ورشو خوسته د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نامنه ولسوالۍ صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبانو سره سولې ته راوبولي. د قومونو خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغان نه دي او له بهر د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د زورونې لپاره راغلي، له خپل سیمو وشړي ترسو په خپل کلی او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي ووسی. نجیب الله لوخیل له خوست د ریپورت را لګله.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي، دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردي وسلوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولا صالح سره خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید دغه خلافت ورکو. خو پردی دی، جهاد دلته را وکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګره ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نامنو سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغورې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوئ، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري ل خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبري د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر زیانونو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
جنگ جولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې وروستیو کې د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت اعتراف کړی چې زرګونه بېوزله ماشومان چې په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې وه بېرته خپلو هیوادونو ته لیږي یا هم لیږدول شوي دي. په دوی کې کابو 2000 افغانان ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په دې اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې هیڅ هغه کسان به ونه مني چې په زور راایستل شوي او اوس عمرونه یې هم لا تلسو کتوي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره زموږ همکاري مرزي احمدزی په دې اړه مرکه کړي.
افغان حکومت د انتقالی دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له هغه منګه ور سره تفاهم لیک لرو. په دغو تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ډیپورت څخه ډډه وشي. نو کچېری دغه تفاهم لیزمنګ وختنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچېری هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به مونږ ته د منلو وړ نه وي.
میخیل سه محترم، د بریتانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بیوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدول دي. کچېری دوی راغلي دي افغانستان ته څومره شمیرې ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ یې له بریتانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلي هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. هغه که ماشومان وي، که مشران وي، که ښځې، که نارینه وي، یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هر پریکړه کیږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له بریتانیا سره درلود.
بلې، میخیل صاحب، جرمني، فنلند او ځین نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولېږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده؟ پراتلونکي کې دوی به بیرته موږ هیوادو ته ولېږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري ایستلو په اړه به هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سموده مخکې د جرمني د کورنۍ چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وسیړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري ایستلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د هغه 2000 افغان ماشومان د اجباري استلو پاړه باندې مو د کډوال چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار خبرګون اوري چې برېټانیا اعتراف کړی چې دوی استلی دي له خپل خاورینه.
سلام،
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان استودیو ته راغلی څو وروستي نیم څو وروستي لنډ خبرونه وای.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغه پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان د اتو اف 14 ډوله جټ جنگي الوتکو پلورل منلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې دروانې میاشتې په 14 نیټه به په پاکستان کې د اپتیکا غونډه جوړ شي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه غونډه کې به د اپتا پټړون او د افغان سوداګرو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشي. شاغلی الکوزی زیاتوي چې اوسمهال په اپتا پټړون کې افغان سوداګرو ته 40% امتیازات په نظر کې نیول شوي، په داسې حال کې چې له دغه تړون څخه د پاکستان سوداګر 80% ګټه اخلي. په پاکستان کې د اپتیکا په غونډه کې د سکتوري وزارت نو له چارواکو سربیره د خصوصي سکتور پلاوی هم ګډون کوي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ډیر ژر به څلور دوسیې په بیلابیلو د اوایدو، مالیه او ګمرکاتو په برخو کې د فساد له امله او د قانون خلاف کړنو څخه د مخنیوي په هدف څارنوالۍ ته واستوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت د څیړنې کمیټه چې د اوایدو، مالیه راټولولو او ګمرکاتو په برخه کې د کار د شوالي په هدف فعالیت کوي، د شاوخوا شپږو قضیو څیړنه کړي چې یو شمیر دوسیې به په یادو برخو کې له فساد څخه د مخنیوي لپاره د قانوني چلند په هدف عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستوي.
صرف هدف مو دا ده چې قانون خلاف اقدام چې سوی وي مخه ونیول شي، که هغه د ګمرکاتو برخه وي، که د عوایدو برخه وي، یا په نورو ادارو کې. یوازې د عایداتو مسله نه ده، بلکې هغه دوسیې چې د مصرفاتو په برخه کې هم د کشیر د قانون او د پروسیجر خلاف کار سوی وي، هغه ته به قانوني او عدلي ارګانونو ته لیږل کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د دغې پروسې له عملي کولو څخه هدف دا دی چې په مالیه وزارت کې له فساد او غیر قانوني کړنو څخه مخنیوی وسي او د عوایدو سطحه لوړه سي. د جوزجان د کرنیا او مالداری ریاست وایي چې د پخوا په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د کنجدو د غوړیو صادرات کم شوي دي. د جوزجان د کرنی رئیس عبدالرشید ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله په کورنیو بازارونو کې هم د کنجدو غوړیو بیه رالویدلې ده. بلخوا د جوزجان ولایت هغه بزګر او سوداګر چې د کنجدو د غوړیو د تولید کاروبار کوي وایي چې اوسمهال 3000 ټنه د کنجد غوړي په دغه ولایت کې ستخ خو هیڅ هیواته نسی استولای. دوی له دولت غواړي چې دغه افغاني تولید ته په بهرنیو هیوادونو کې بازارموندنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني نوی پوله، یو یورو 60 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني لس پوله، زر ایراني تومان 99 افغاني شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 442 افغاني.
اوس هم راځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی ته حقیقت څه دی اورئ چې زموږ همکار قسیم سولمل د افغانستان د نوې ملي جبهې او سیاسي اپوزیسیون له مشر انورالحق احدي سره پکې خبرې کړي. بیا هم د تاندې څنګ پروګرام په وروستیو کې واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروگرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدي
ډیره زیاته مننه کوم حدیث په شوی مشته مود مرکه فرصت راکئ په د روسي کې داسې راپور خپور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه آیا تاسو هم امدان دښنلري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او کڅنګ
او مونږه د خبره د څو میاشتې کې مونږه د خبره شته کړی دا چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډیر کم شوی دی د حکومت څوک چې سره په خامه متحد او سر ډاکټر عبد الله سره او سر ډاکټر صاحب غنی سره او د دوالو دالو نه سره خلک ډیر وتی دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی حکومت په امنیت کې ناکام دی له ټولو نه مهمه خبره ده چې هغه د دې په لاس کې ده حکومت په حکومتداري کې ناکام دی هغه توقعات چې د حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وشي څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې څه وشي کې هغه اوس نه وایز ده چې څوک هغه توقعات نه لري بلکې نسبت په خوان هم د دوی په حق لسه ده فکر ډیر خراب شوی دی یعنی اېز د حکومت باور د خلکو نه راځي چې د حکومت په وکولای شي یو رښتیا یو ښه کار شته وکړي
بل یعنی اساس په نظر مشکل
باندې دی دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه وسیږي زه شخصا د دې طرفدار نه یم نو غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت څخه سقوط وکړي ولی حکومت مونږ په خام قربان دی غکړی دی چې خپل وجدان ته خپل وجدان حق ته هم غوکی دی د خلکو شکایتو د سده غوکی دی دا حکومت ناکام دی خپل حکومت ناکامی دی سده اومنی او په اساس باندې باید ستا شرافت مندانه استعفا ورکی یو زمينه نوې انتخابات سره مصايب کی
بله یعنی فکر کوي په حکومت کافی هڅې نه کوي او په پالیسي کې د څه مشکل لري ستاس په نظر مشکل په کوم ځای کې دی حکومت
ولا هغه دې خبره ده وکړي ویلی چې کوم ځای د راړه د سره کاګه د کوم ځای بیسه جوړ ده خبره دې کې نه چې پالیسي خراب ده او کې دوی هڅې خراب دي ټول شی ورته خراب شوی دی نیت یې چندانې صحیح نه دی نه خپل ملګرو سره ښه نیت لري نه ملت ته از ما په عقیده ظواهر خدای څخه کاری دلته چندانې ښه غن لري نیت نه لري کفایت کاری هم نه لري پالیسی هم نه لري ټول عوام فریبی باندې سره روان ده په صحه کې دوی د صحیح پالیسی نه لري یوازې د سولې په اړه کې وخت کې پالیسی درلوده سه هم ناکامه شوی ده او ما په عقیده خو بالکل مطلق ناکامه ده نو په دې اساس باندې یوازې دا نه ده چې دوی هڅې نه کوي که هڅې کړي دي صادقانه نه دي نتیجه نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسی هم نه لري خلاص ټول ځای دی حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پر وای چې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو لوتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی ان تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو هم د برخه هم دې مسلې ته متوجي یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ
بله خا د بینلی قواوی له افغانستان نه زیاتره په 2012 او 2013 کې څه ودی دي په تیر کال کې د بینلی قواوی تعداد هم دغه د امریکای په حدود کې لزره دی او د ناتو ورشرات په 14-15000 دی مجموعاً دغه رسید کیږي په تیر کال کې د مډیر قواوی مل دی چې نه دی ودی چې موږ ورکو او کېدای شي چې امنیتی حالت نه داسې حکومت دی چې حکومت پکې کمره غلې وسیږي کېدای شي د بل خوازم نه تعرضات څه زیات شوی وسیږي خو ماته یو پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامی انتقال پر اساس خو ډاکټر صاحب غنی وو د خلکو ته اطمینان ورکاو د حکومت ته اطمینان ورکاو د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکاو چې انتقال پورا دی او افغانان څه د آماده دي چې د مسؤلیتونو څه د ټول په خپل لاس کې څه د وخلي او زه فکر کوم دا باندې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ موږ په یو مشکل حالت کې سره یو خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری هم دغه څه ده چې په ډېرو مشکل حالاتو کې ته څه قسم تدابیر نیسي څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکې او څنګه په محدودو امکاناتو باندې ته یو جهت سره ځان رسوي
بله نو تاسو په داسې حالت کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوي چې مخکې تر وخت البته وسی
البته زما لپاره مهم شی دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ بروا شی دا ده چې انتخابات له سره وسی په دیموکراسي کې مداغه ده. خو که کوم بل بدیل هم چې د وسی نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو، کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی. اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال، منتها موږ د اوسنی حالت موږ ډایري ګوسې په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کي موږ وایي چې دا حکومت ختم سي اما په منظم ډول.
فکر نه کوي اوسني شرایط تر هغه اندازې پورې جدي دي چې حتی که چیرې سیاسي حالات نور هم خراب سي ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سي، اوسني مشکلات یو په دوه سي. تاسو داسې فکر نه کوئ؟
که چېرته تغییرات په منظم ډول باندې راشي نه بیا نه خرابیږي. هماغه شاید هماغه دلیل دی چې په یو مملکت کې انتخابات کیږي په منظم ډول باندې، یو رهبری بل رهبری ته څه ده جای پرېږدي، اما په حالاتو کې منفي بدلون څه ده نه راځي، نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې. خو که دا تغییرات په غیر قانوني ډول باندې څه راشي، د زور له خوا ځي نه راشي، طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکي زور په نتیجه کې سقوط کوي، هلته بیا ډېره ګډوډي راځي. زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې څه ده ډېر خلک بې ګناه خلک څه ده متضرر کېږي.
یعنې که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي، فکر نه کوي دا حکومت په ډېر مشکلاتو باندې رامنځته شوی دی؟ بیا به دون امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول سي؟
ګوره، وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي، موږ شفاف انتخابات غواړو. شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې هر چاله 50% نه زیاته رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به څه دغه کوي جوړوي. دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی، ځکه چې دا 50 جمع یو په فرمول باندې نه دی راغلی. او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو، بیا هم افغانستان دون امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي؟ ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې شوې ده، دا مشکلات هم موږ لرو. نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي؟
زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخاباتو سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم وکړو، نوي انتخابات هم وکړو، په هیڅ بیا ډېر هغه نه راځي، نوي هغه نه راځي، مصارف نه راځي. ځکه عیني آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي، هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي، کفایت کوي.
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود، یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس، نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی؟ دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا؟
هم د علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل. ښه، نتایج د کار څه ده؟ بالکل زموږ په تابع نه دي. ما مخکې وویل اقتصاد څه ده، کله ده خراب ده، امنیت خراب ده، حکومتداری خراب ده، کوم تعهدات چې کړي هغه نه دي په ځای سوي. و په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سړی د خلک دی هغه نه و، کاري و نه ختل، د حکومت کارونه چې ده نه دي کړي، او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم دی مملکت په نقص باندې ده. نو په اساس باندې موږ خپل موقف مبدل کړ.
او کچیر وي تاسو ته د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل شوی وي، په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه څو یعنی تاسو پروګرام به څه وایي د اصلاحات؟
دا شی هغه احتمالي هغه د سختې کنه چې کدا شی وایي تاسو به څه داس وایي تاسو به څه کړی وایي. خو کمن په حکومت کې وایي نو کېدای شي چې موږ دوی ته داس پیشنهاد کړی چې په دغه ډول په اصطلاح خراب اداره ونکي، او کېدای شي چې د ډیرو خرابو شیانو ځینې نسله منع کړی وایي په حکومت کې. که نه وایي کړی په اصولي ډول دا دی چې خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي، که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي، دغه په خواښه باندې کار ونه کړي، په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي. که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې چې د واوري، ولې په نورو ساحو کې چې دا ورته غوږ ونه نیسي او مشوره یې چې د وانه وري، نو هلته بیا یو لوی مشکل څه درازي، ځکه چې ته مسئول دی خپل ساحې کارې ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم سده په خغه باندې لاړ شي. نو په صورت سره یو لوی مشکل سره منځ ته راځي. په غالب احتمال سره سي که چیرته مشکلات په همدغه اندازه وای لکه چې دا وستي، نو موږ ورته لسی تشکر چې زما په ساحې کار کې د عقل غوږ راته نیسي. ولې دینه چې نور مملکت په خرابې خوا ته روان دی، متأسفانه زه په دغه حالت سره په دغه ډول باندې بیا کار نشم کولای. کېدای شي او یا هم کېدای شي چې هغوی زموږ خبرو ته په نورو ساحو کې هم سده غوږ نیولی وای او که یې نیولی وای، نو انشاءالله حالت به دومره خراب نه و لکه چې وستی.
او د روسي پښتنې په توګه تاسو په امنیتي چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسۍ ناکام بللې دي، نو اوس د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه که په لنډه راته ووایاست چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیلې لارې لرئ په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو، د اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې که په لنډه راته ووایاست؟
په اقتصاد کې خو زما موقف دا دی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیات اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی. په افغانستان کې بوغه اندازه چې موږ ته توقع لرو په اندازه کامیاب نه دی. نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده. هغه تصحیح بدایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر شي له هغه څه نسب تیرو څو کلونو کې وه. په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو. په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت، خلک باید خپل رهبران په خپل سده وټاکي. موږ وخت تر وخت باید چې په منظم ډول انتخابات سده ولرو. دا یو جمهوري سیستم دی، موروثي سده نه دی. حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو. د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادګانو نسل نه تیریږو. د ښځو په حقوقو باندې سده ټینګار کوو، د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو. ولی په ځینو نور شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف سده ښکاره کړو د مخالفینو سره په وخت کې. مثلا اوس موږ دوه معاونان لرو. دوه معاونان دي اوسېږي رئیس جمهور لپاره، که یو معاون اوسېږي او که درې څلور معاونان چې ده اوسېږي. کنه موږ مثلا څلور دېرش ولایت لرو. کېدای شي افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیاتې ولایتونه یا څه ده کم شي په پخې کې. ځینې نور شیان مثلا د حکومت مسؤلیتونه د هغه په حساب کې، په حساب د شرعي مطالعاتو کې، دینی مطالعاتو کې لکه زیات شي، دا شیان دي چې قابل د بحث دي او موږ یو څه انعطاف په دې شیانو کې دوالو. تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې، یعنی که چېرته یو موقت حکومت جوړ شي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړل شي، دا موږ دې کې ډېر نه لرو، مخالفت نه لرو. اولې هغه باید موقت وخت وسیږي او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په نتایجو په رڼا کې باید د منتخب حکومت د جوړ شي او هغوی به خپل غلطي صلاحیتون لري. سره لنډه کمه، یعنی موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سده څو ځلې پېښه کېدلی. موږ نشته مې په دې ارتباط سده کړې ده. حتی په قطر کې هم موږ د طالبانو سره غږېدلو، هغه شیان مو ورته ویلي دي. ولی ځینې حالاتو کې بیا سده انعطاف تم سده هغه یو حاضر یو، ولی هغه یوازې په خبرو کې سده منځ ته راتلای شي. سده موږ د خبرو لپاره کوم پی شرط نه لرو چې طالب دې حتما څه شی ومني او څه دې ونه مني. او نه دې هغوی کوم پی شرط سده منو چې حتما دا کار دې سده حکومت ومني یا طرف مقابل دې سده ومني. راځو خبرو ته سده کینو او وګورو چې که دې هغوی موقفونه یو څه معقولیت سده پکې وو، ممکن من هداف پکې وښکاره کړو. نه و پکې په ښکاره ملت ته وایو چې دغه شیان سده موږ نه منو او په هغه صورت سره هر څه چې نتیجه وه هغه به سده ورسره هغه کوو تعقیب وو.
د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر شغلې انوار الحق هادي، ډېر زيات مننه کوم.
تشکر تاسو ته.
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ یاری څوک سختوي؟
خدای ته مور پلار وای کنه دا شی چې ګوره میړه لاندې راغله خوخه ته باید ته اهمیتونه لري، اندرور باید ته اهمیتونه لري، لیوار شی دا
ته باندې لکه ته هم وای شي ویلي چې میرمن دی راغله ته باید یې سر چټکی
ما
ملامت څوک دی او دوی ولې داسې کوي؟ ملګرو، که چیرې یو ځوان د داسې پاڼ او پلانک تر منځ ورشي نو باید څه وکړي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شئ چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ته چې دا اوس د مور په خوله یې، زه مې دا تورې کمڅۍ چاته سپینومه. دوستانو، دا لنډۍ نو بېڅ نه ده ویل شوی. زموږ په ځینو کورنیو کې چې د هلک او د نجلۍ د واده ورځې شپې رانږدې کېږي نو د دواړو غوږونه د ځینو کسانو لخوا هغه د چا خبره په دې ډکېږي چې د واده له لومړۍ شپې دې خپل روب داب واچوه، کنه نو بیا وروسته نه کېږي. د تازه واده کړیو ځوانانو ترمنځ کوم درېمګړي ځانونه ځایوي او څه ورته وایي؟ د پغمان اوسیدونکی جاوید او د کابل پوهنتون محصله لالپوره میرزی وایي:
خیلی تا مور و پلار وایی که نداشه
چه گوره میره لاندی را غلا خواه تا باید تا احمیتون لری اندرور باید تا تا احمیتون لری لیوار چه ده خسر پچیش که حساب نکه که چه ری ورطا دی وقت دار که بلا دیتا پا هگو پرده که خدا راستی کردی پای کر که او راست کشی داشه ارتا رو خیی یواز خواه خوب کر که لاس نوهی خاله خوشو ده وقت در تو مگه بانیم تیر شویدی
دستی ورطاول شویدی چه کوششو که چه خپل خوان پخپل لاس که اغسطا پا خبر بندی عملو کی که تخپل خوان تخپل طرف دار که نکولش چه کورانی تا ماتم ورکر و تا بنالک تا هم ورطاول شویدی چه مثلا میرمن دی راغله ته باید هغې سر ټیټ کړي او د همږ د کور قوانین پرې باندې تطبیق کړي. نو دا هر څه د هم د نجلۍ کورنۍ هم د هلک کورنۍ دواړو خواو ته ویل کېږي.
فدا محمد باران د پکتیا د ځاځیو دی. دی وایي چې دا خبرې ځینې ملګري هم یو بل ته سره کوي.
د دې پر ځای چې ملګري کوم کس ته چې واده راوړي د ته د مینې او محبت هغه لارې وروښي چې څرنګه خپل کورنۍ ژوند ښایسته کولی شي، خو د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې نه، ته په لومړۍ شپه دې خپله ناوې تر فشار لاندې راوسته خو عمر به دې ښه وي، که نه نور دا بیا په تا زوره ورکېږي. مور او پلار که نه ته دومره وروزلې، اوس که د مېرمن خفه نه کړه په همدغه اولې شپې دې ونه ډار کړه او دې نه وهله، نو تا نه مور او پلار خفه کېږي. په داسې حال کې چې مور او پلار به د خپل اولاد خوشحالي غواړي او همدارنګه بیا ناوې ته د نورې خپلې همزولې ملګرې بیا دا خبرې کوي، نو د دوی په منځ کې یو ډول کینه وغورځېږي، که نه هماغه د اولې شپې نه.
لاڑ کی صدو منی ختم شوم کر شو جانا خبر.
هم دولو دا موضوع می د تاندې څنګه او پر خپل فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریکه کړي. د دوی نظرونه مسعود نیازی او وګما رشیدی لولي.
ساجد لیکي: کامیرمن او خاوند سره خواږه ووسی نو د هلک کورنۍ هغه ته پیغورونه ورکوي چې انجلۍ پرې زوره وره شوې ده.
حبیب الله دومل لیکلي: په ځینو سیمو کې انجونو ته ویل کېږي چې په خاوند لومړی غږ وکړه بیا به ټول عمر دې ته خبره منل کېږي. محمد ابراهیم ګران لیکلي چې د هلک کورنۍ هلک ته وایي چې د نکاح په شپه دې د خپلې ناوې په مخ کې په یو شي سخت گزار وکړي او هغه دې تر خپل اغیز لاندې راولي.
جمیله لیکي چې تاسو مبالغه کړي، هیڅ کله یو مور خپل لور داسې ناسمو لارو ته نه تشویقوي. خو زین الله شهید زوی لیکي چې د هلک او انجلۍ کورنۍ خصوصا خزینه ملامت دي چې خپل اولاد ته داسې منفي ذهنیت ورکوي. همدوی دي چې د ناوې او د شاه ژوند له ستونزو سره مخ کوي.
کمال حسن لیکي چې تر ښځې او خاوند پرته هیڅوک هم د یو بل ملتیا نشي کولی، دواړه باید د ښو ملګرو په څیر واوسي.
زلابودین زلان او انصار حساس لیکي چې د کورنیو د مداخلې له کبله ځوانان خپل ګډ ژوند تریخوي. خو عبدالله نظری لیکي چې ډېر انحراف او ناس هم ځوانان ناسمو لارو ته تشویقوي.
او احمد لاهب موسون لیکلی چې کور په ښځه هم جوړیږي او هم رنیږي، خصوصا د نوې کورنۍ د دې پر ځای چې خپل لور د خسر په کور کې تخریب ته تشویق کړي، باید ورته ووایي چې د ټولو زړونو ته په ښه خوی لار پیدا کړه، نه په بد.
دوستانو، په نظرونو کې د جمیلې نظر هم دا و چې میندې خپلې لورګانې داسې کیسو ته نه هڅوي. د کابل اوسیدونکي ماریا هم وایي چې مشکل د هلک په کورنۍ کې وي.
دغه مسایل ډېر د هلک په کورنۍ کې وي نسبت دې ته چې د نجلۍ په کور کې وي، ځکه هیڅ مور نه غواړي چې د لور ژوند خراب شي. ولې هغه د هلک کورنۍ چې ده هغوی داسې یو فکر کوي چې که مثلا دغه نوې ښځه چې دې کور ته راځي شاید دغه زموږ زوی زموږ نه لرې کړي.
خو جاوید بیا د دې مسئلې پړه د نجلۍ پر کورنۍ وراچوي. لیکواله او د میرمن بهیر غړي سایره شریف هم په دې نظر ده چې دا مسائل د ښځو لخوا راپورته کیږي.
د هلک کورنۍ ورا وخت چرته ما یعنی زه د ځان لپاره نه وایم، د هلک کورنۍ خپل هغه ته وایي چې د خسر به احترام کوي، د خواښ به احترام کوي، خپل زوی ته وایي. کایتا خسر خیلی د موږ هم دوست شو، موږ سره هم خیک شو، کنه ډیر کم که داسې واقع شي ډیر کم.
اغم چې ډیر داسې دا جنا مقابل پتنګ شي بیا د نوې پکور کې مداخله کوي
خواندي په ما باندې خپقر نشي متاسفانه اکثریت د مسائل د خزو له خوانه د مطرح کیږي او پرته دینه چې مثلا د پیغلې او هلک ځایګه وګوري د موقف وګوري د غوښتنې وګوري ک شل کله وړاندې مثلا سچ په خوخي باندې تر شي یغه اوقده خست یغه خپل اوقده بیا خپل خوخي باندې هیڅ مسله هم نه فقط تضاد مفکورو او اقتصادي مسائل هغه عمده مسائل دي چې په کورونه کې شخړې رامنځته کیږي
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه
خملګرو لدی تور او سپینا تیری گو چې د انجلې کورنۍ ملامت ده ک د هلک او کنو عزیزان راځو دې ته چې کله داسې خبرې هلک یا انجلې ته وشینو دوی څه کوي د دې جواب هم جالب دی دوستانو د لوګر اوسیدونکو حاجی محمد اسماعیل وایي چې بیا نو دا جوړه کله یو بل ته پڅو کمین کې ناستوي نو کله هم دفاع ته چمتو وي
دا خو معمول خبره ده د دوړ په ځین کې اوقده یو قسم دپای سیستم دغه کې چې څنګه مقابل لوري لاندې راولم یا کوم خبره چې ماته شوی دي یا هغه په دوی باندې څنګه تدبیر کما دوړ لوري هم د الک لوري نه هم د جلیل لوري نه لدی سره د دوړ ژوند تاریخي تاروز کې توهین کې مطلب کنایه کې ورتوي معمولا کمزورې طرف خو ډیر زوريږي
لالپورا میرزای د تازه واده کړي یوې جوړی کیسه کوي چې د مشرانو شخصي غرض نو تر طلاق ورسول
کله چې دا ودونه کیږي نو د دې کورنۍ ترمنځ بعضی مسایل کې یعنی ساخستلو کې یا سورګولو کې لږ سره مشکلات راځي د دوی د پلانونو ترمنځ داسې کوم مشکل راغی د کورنۍ غوښته د دالک په طریقه دی نه قصد وخلې او د انجلۍ کورنۍ غوښته د انجلۍ په طریقه خاص وخلې دا غي مورسول و دای هم مورسول ولا دوی په دې حس کې چې خاري او د خپل د کورنۍ ما خبرې تطبیق کی ترمنځ یو کینول وی د ژوند خراب شو د دوه ماشومان ته لود تر دې شو جدا شي
ګل پزرا سره کړو
همزولو مشران خای د دې لپاره داسې مداخله وکړي چې دا کار به د دوی د اولادونو په خیر وي خبر نیوی چې د خپل اولادونو په خیر پر تبرونو وهي خو د لغمان اوسیدونکو سپینګیره محمد رفیق تراخیل وای چې نه ځینی مشران دا اولادونو د ژوند پتريخوالي کې خپلې ګټي سنجوي
ته باندې خپل اولاد ته وایي چې دښمنی کوو ورسره پام کوو چې چا خبر وانه ورې چې تاسو لاندې چارانه سي دا چې مور پلاش ته چې خپل اولاد ته وایي چې دا سره درای لري زوې پیسې ته راښکوه کور اورای ماته راکوه نو ته غیرت لري ته ایمان لري ته وجدان لري چې دې پردی جوړې په دې نارامي سره خوري خپل ځان نه دی غیرت همت پیدا کړي اولاد ژوند تاریخ دی اولاد د ژوند پتريخوالو کې خپل ګټي دوی پیدا کړي دا چې خلک ستدي
خو بشیر درید چې تازه واده کړي وایي چې نه ما تخپل مشرانو داسې ویلی او نمی لمیرمنی داسې کوم حرکت لیدل چې پرشکی شم
ما خو خپل واده وکي د غفتون زخه ما ته مختره نغله نه راته پلار داس ویلی او نه هم راته مور داس ویلی او نام درس زما دی کور علانه د خبرې ما نورې دل
همزولو وای ک غر لوړ دی په سر لار شته خلک خو به هرڅ هرڅ وای یو ځوان ته که غنجلې دا او که هلک که کله داسې منفی خبرې کیږي دوی به څه وکړي ځینې لارې چارې ماریا سایره شریف او لالپورا میرزای راخی
شیطانت ډیر وی خدا دې مغه شیطانت واوري ورته چې سمه ده وای زما کاغذ وسې چور پی بلیږي کوم نظر چې د خپل جلې ګوري بل څوک نشي کتلای نو دا د کوشش کې چې هغه خپل کورنۍ زونه د لاس سره وړي د هغه کورنۍ قواعد قانون خپل کې ډیر
وخت موږ داسې فکر کوو چې دا مشکلات په کلیو کې وي مګر د موږ په وستو کسانو کې دا څه مشکلات شته دي خبره هر خوانه کیږي ولی مهمه ده چې دواړه دیوبل نظر یو ته غواګونی سي یو بل سره قانی کړی نخبل امور خفه کړی نخبل اخواخي خفه کړی نخبل خوان خفه کړی او نخبل میرمن خفه کړی
او خيار کورنۍ دواړه خواته هغه زونات پریدي چې خپل ژوند خپل خواخه د خپل نظریات مطابق جوړ کی په مخیوسی زونان هم باید ته متوجه وي چې د پډیرو وړو مسایلو باندې مقابل لوري ته مشران ته د خپل غوښتنو سم قناعت ورکړي نه دا چې مثلا دوی هم د احساساتو نه کار واخلي او د دې خبرګون هم شدید وي
دوه مشران زلمی میناناک او محمد رفیق تراخیل کورن نیو او مشرانو توای چې که غواړي اولاد مو نیکمرغه ووسی نو لمنفي خبرو ډډه وکړي او هغوی خیلاره ته وهڅوي
د ما په شخصي نظر تقریبا دریش په تو کالو سړی هم نه پدای دریش په تو کالو عمر کې ما د کورنۍ نه دلته چې دغه خبرې کړي چې هغه خوش ونتر کړي مګر دغه کارونه هیڅ بقا نه لري مشرانو ته دا په کار دی چې خپل لور ته که چاته ورکوي نو نصیحت ورته وکړي چې لور جانې مونږ خپلوي کړې ده دشمنی نه ده کړې او همدغسې هلک هم پلار و مورې پوهېږي چې زویه ښه وزه کوه آرام وزه کوه ښځه دې ښه ساته ګټه وکړه وټه وکړه.
یاره ما خپله دا خپل ځان چې درته وښیم هېڅ وخت کې ما ته مور و پلار نه دی ویلي چې ښځه تحصیل لاندې راول. الحمدلله د شپېتو پورې زیاتي رسېدلی یم. تر ننه پورې مې ډېر خوږ ژوند ده. تربیه د مور و پلار ډېره مهمه ده. زه الحمدلله اته لورګانې لرم او ټولې مې واده کړي دي. ما چې اول ورځ ورته ویلي دي چې له ما نه خلاصه شو لور نور کالته اخلاق ژوند دې ښه تېرې هم خپل کار دې ده او که وایه چې ژوند مې تریخي زه به کوه لکه خدای غاپه چې ژوند دې خراب تیر سي. نو خدای پزل دې ده الحمدلله شکر ده تر اوسه پورې د یوې چغه راتنده راغلې چې چایي چې دغه خبره دغه چې بېځایه کړې ده.
خو همزولو د خپرونې په پای کې فدا محمد بیا داسې یو چل رازده کوي چې هغه د چا خبره نه سیخ سوی او نه کبهب تاسو ورته غوښ شي
د دې لپاره چې دا خپل ژوند هم خراب نه کی مور او پلار هم دی غو زړونه خوشاله وساتي خپه نه کی د دلته خپل چلکی کوي کنه میرمن هم خپل خوشاله ساتي دی غي حق ور پر کوي غي تمنه ور کوي مگر هغه دې شکایت کوون کو یا خپل خپلوان یا د مور او پلار مخ کی بیا بل ډول رویه کوي دی چې اسړم نه خپه کوي کی دا چلکی و کی نو به خپل کورنۍ ژوند ډیر خسته ويم د میرمن سره به خوشاله ژوند ولري او به هغه ته ملګرو ته بریته وي چې نو ما خو هغه څه وکړل کوم څه چې تاسو ویلي تاسو په خوښه ما هر څه ترسره کړي خو ده به دلته خپل ښه ژوند ځان ته برابر کړی وي.
تا چې مینه زما ورځ پوره زیاتېږي انتظار کوه ضرور پاس چل کېږي.
دوستانو نننۍ تاندې څانګې همدومره وه. که نظرونه را لېږل غواړئ نو پته ده شفق@rfer.org.